حملرو خو لمړی په مکرې خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړی.
سرکړي ټول مهمو خبرونو سره لیکونه. افغان ولسمشر وایي له پاکستان نور تمنه لري چې طالبان د خبرو میز ته کینوي. امریکا ولسمشر وایي د ناتو په راتلونکي سرمشیزه کې به د افغانستان د امن کولو لپاره د ناتو له غړو هیوادونو وغواړي چې خپل بشپړ مسؤلیت امپر ځای کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د جرمني له هانور څخه د کتنې په مهال د اروپا د یووالي لپاره له هیجانه ډکه غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي له پاکستان نور تمنه لري چې طالبان د خبرو میز ته کینوي، بلکې دا هیواد باید د څلور اړخیزو غونډو د پریکړو په اساس د طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي.
پاکستانیان نه غواړو څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپل ژمنو ودرېږي او د هغو کسانو په خلاف نظامی عملیات وکړي چې مرکزونه پاکستان کې او رهبران پاکستان کې اوسي.
اشرف غنی دا څرګندونه د ملي شورا غړو ته د کابل د تیرې اونۍ د خونړۍ حمله وروسته د سولې او جګړې په اړه د حکومت دریز د روښانولو لپاره په وینا کې وکړې. د هغه مرستیال ویان دوا خان مینپال بیا وویل چې دغه حمله چې څلور شپېته کسان پکې ووژل شول او شاوخوا 340 تنه پکې ژوبل شول د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI په مرسته حقاني شبکې ترسره کړې ده. طالبانو چې د برید مسؤلیت یې اخیستی، نن یو ځل بیا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په موجودیت کې د جګړې د دوام خبره کړې ده. د امریکا ولسمشر وایي د ناتو په راتلونکي سرمشیزه کې د افغانستان د امن کولو لپاره د ناتو له غړو هیوادونو وغواړي چې خپل بشپړ مسؤلیت پر ځای کړي. باراک اوباما دا څرګندونه نن د جرمني په هانور ښار کې په یو غونډه کې وکړې. موږ د روان کال په دوبی کې په وارسا کې د ناتو سرمشیزه جوړو او زه به په دې ټینګار وکړم چې موږ ټولو ته پکار ده چې په ګډه او اتحاد خپل مسؤلیتونه پر ځای کړو. دا په دې معنا چې د افغانستان له خلکو سره چې خپل امنیتي ځواکونه جوړوي او افراطي تاوتریخوالي په وړاندې مبارزه کوي ودرېږو. اوباما د افغانستان د ملاتړ لپاره د ناتو د غړو د همکاري په دوام په داسې حال کې ټینګار کوي چې ټاکل شوی نوموړی روان کال په افغانستان کې د امریکا د راتلونکي پوځي حضور د څرنګوالي په اړه پریکړه وکړي. د هغه پلان له مخې چې اوباما مخکې اعلان کړی، په 2018 میلادي کال کې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمېر شاوخوا 5500 تنه وي او هغوی به په څلورو کابل، بګرام، جلال آباد او کندهار کې ځای پر ځای وي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې به د افغانستان د دفاع وزیر او ملي امنیت رئیس د باور رایه د اخیستو لپاره ورسې جرګې ته ورپېژني. هغه د ملي شورا له غړو هم وغوښتل چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي چې د سرپرستۍ لړۍ ختم شي. د ملي شورا یو شمېر غړو ویلي چې په هیواد کې د ناامنیو زیاتوالي ته په پام سره دا مهمه ده چې د دغو دوو امنیتي ارګانونو د مشرتابه ستونزه ژر هواره شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سرحدي ځواکونه د افغانستان پر خاوره د پاکستاني ملیشو د توغندیو بریدونو ته ځواب ورکړی دی. د دې وزارت وایي صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستاني ځواکونو له لوري ترسره شوی سرغړونې به د اړوندو ادارو له لوري وڅېړل شي. د شنبې په شپه د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ په نارګي سیمه کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ نښته وشوه چې د راپورونو له مخې پکې یو افغان سرحدي پولیس ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. د بغلان په بورکی ولسوالۍ کې دوه تنکي ځوانان د وسلوال طالبانو لخوا په علني ډول اعدام شوي. د دې ولایت د ولایت شورا غړي فیروز الدین ایماق ازادي راډیو ته وویل دا پېښه نن له غرمې وروسته رامنځته شوې ده. هغه وویل دغه تنکي ځوانان د سیمې د یو اوسېدونکي د وژلو په تور د وسلوال طالبانو له لورې اعدام شوي. امنیتي مسؤولانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بغلان په بورکی ولسوالۍ کې دا لومړی ځل دی چې دوه تنه د وسلوالو طالبانو لخوا په علني ډول اعدامېږي. پاکستانی پولیسو د یو سک چارواکي د وژلو په تور شپکتنه نیولې. چارواکو د غراز د پاکستانی طالبانو هغه ادارت کړی چې ویلي دي د دوی په باور د سک پټولنه کې د سردار سوران سنگ سیاسي رقیب د هغه د وژلو لپاره قاتل ګمارلی وي. نو موږ چې د خبر پښتونخوا د حکومت د اقلیتونو د چارو سلاکارو د اپریل په 28 خپل کورته په لار بډزو او وژل شو. په لاره پاکستان یو بل خبر وايي د پاکستان په مرکزی برخه کې لکټر لګ درويش کسان ورسره له هغه مړه او پلسګونو نور ناروغ شول چې پولیسو په وینا د حشراتو د وژلو په کیمیاوي مواد مسموم شیرینی خوړلې و. پاکستانی چارواکي وايي دغه مرګونی څه په حاله پیل شو چې د پنجاب ایالت په کرورلال ایسان سیمه کې د عمر حیات په نوم یو سړی د خپل مسجد کلیزي د لمانځلو لپاره د اپریل په 18 جوړ شوی شیرینی اخیستې او پر خپل دوستانو او د کورنۍ پر غړو یې وشلې و. لستانه په هماغه ورځ چې شیرینی خوړلې و مړه شوې دي. په مړو شوو کې د نوې زیږیدلې ماشوم پلار او د هغه وترونه هم شامل دي. د روسیې خبری آژانس د ایران د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي له قوله خبر ورکوي چې وایي تهران له روسیې سره د درنو اوبو د پلورلو په اړه خبرې کوي. درنې اوبه راډیو اکټیو مواد نه دي خو کولی شي ورڅخه د اټومي وسلو او هم د اټومي انرژۍ لپاره د وسلو تر کچه د پلوتونیمو د تولید لپاره کار واخیستل شي. د 2015 میلادي کال د اټومي تړون له مخې تهران باید د درنو اوبو ذخیرې کمې کړي او هم ورته اجازه ورکړل شوې چې په نوې بڼه د عراق په اټومي تاساتو کې ورڅخه کار واخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د جرمنی له هانور څخه د کتنې په مهال د اروپا د یووالي لپاره له هیجانه ډکه غوښتنه وکړه. اوباما په هانور کې د صنعتي ټکنالوژۍ په یوه سوداګریز نندارتون کې د خبرو په ترڅ کې وویل چې یوه پیاوړی او متحده اروپا د نړۍ لپاره یوه اړتیا ده. د امریکا متحده ایالات او ټول نړۍ یوې پیاوړې سوکاله ډیموکراتیک او متحده اروپا ته اړتیا لري. اوباما د غرض د ناتو پر هر یو غړي غږ وکړ چې د دې پوځي سازمان سره د همکارۍ په برخه کې خپله ونډه په بشپړه توګه پوره کړي. د امریکا د جمهوري ریاست لپاره دوه جمهوري غوښتونکو کاندیدانو تید کروس او جان کیسچ موافقه کړې چې په ګډه به د مخکښ کاندید ډونالډ ترامپ وړاندې مبارزه مخته وړي چې د ګوند نهایي کېدو مخه ونیسي. دغه ناڅاپي اتحاد چې دواړو کاندیدانو لخوا پرون په یو لنډ بیان کې اعلان شو، وروسته له هغې رامنځته کېږي چې ترامپ د هغه شمېر رایو ګټلو ته نږدې شوی دی چې د جمهوري غوښتونکو ګوند په لویه غونډه کې ورته اړتیا لري چې د ګوند لخوا کاندیدي یقیني شي. ترامپ په خپله ټویټر پاڼه کې دغه اتحاد د وارخطایۍ نښه بللې ده. او د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف بنن روسیې ته په دوه ورځني رسمي سفر ولاړ شي. د کریملین په وینا د کریموف او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ خبرې به د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا پر لارو چارو او د غرا سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو متمرکزې وي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې د راپورونو او مرکو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې او جګړې د راتلونکو په اړه د حکومت دریز نن روښانه کړ او په دې ترڅ کې پاکستان د همکارۍ په نه کولو تورن کړ.
له پاکستانیانو نه غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپل ژمنو ودرېږي او د هغو کسانو په خلاف نظامی عملیات وکړي چې مرکزونه پاکستان کې.
د ملي شورا دواړه جرګو ته د ولسمشر د وینا په اړه په افغانستان کې دننه عکس العملونو ته کتنه کوو او د پاکستانی څارونکو نظر اخلو.
پاکستان خپل کوشش کوي، فلحال کوشش کې کامیابی نه دی حاصل شوی. خو دا بلک صبر آزما وی غونډه کې صبر غواړي.
ولسمشر غنی نن همدارز ویل چې په زندانونو کې د بندي طالبانو په اړه د محکمو حکمونه به که حبس وی که اعدام تطبیق شي. افغان چارواکي هم دراز وایي چې په ګوشته ولسوالۍ کې د پاکستانی ملیشو حمله شنډې کړې دي.
پاکستان غوښته چې دغه پوستې د منځوي شي، په خپله ماتې سره موږ شو. زموږ ټول پوستې چې دي بس باران دي او مشکل نشته.
د خبرونې تر پایه را سره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل کده افغانستان لپاره د پاکستان په لیدلوري کې تغییر ونه لیدل شي نو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به مراجعه وکړي. خغه غنی نن د ملي شورا یوې فوق العاده غونډې ته وویل نور نو له پاکستانه د سولې دروستو تمنه لري، خو د یادونه وکړه چې پاکستان باید د څلور اړخیزو غونډو پر ژمنو عمل وکړي. یوسف خان زدران د ولسمشر غنی د وینا مهم جزئیات اوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د کړنو پاړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د مراجعې په برخه کې له ملت سره یو خلی شو. خاغلی غنی چې د هیواد روانو حالاتو پاړه د دوشنبه پرز د ملي شورا فوق العاده غونډه بللې و وویل چې کله افغانستان پاک لانو موړ هیواد د مسول دولت په هیڅ عمل ونه کړي، افغان حکومت مجبوریږي چې امنیت شورا او نور نړیوالو بنسټونو ته مراجعه وکړي. جمهور رئیس غنی د ملي شورا د دواړو جرګو غړي غونډې ته وویل چې نور له پاکستانه تمنه لري چې وسلوال مخالفین د خبرو تکې نوي، خو هیله لري چې دا غو پر وړاندې پوځي اقدامات وکړي.
موږ له پاکستانه دا توقع نه لرو چې طالبانو دې خبرو ته راو، خو له پاکستانیان نه غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپل ژمنو ودرېږي او د هغو کسانو په خلاف نظامی عملیات وکړي چې زموږ د امنیتي ادارو او زموږ د بین المللي همکارانو د استخباراتي معلوماتو په اساس او په خپله د پاکستاني مقاماتو په قول مرکزونه پاکستان کې او رهبران پاکستان
پوز. نو موړی داسې وخت له پاکستان نه هیلی خي چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلیدو پاړه د هغه هیواد ټول ژمنې د پخوا په شان یوازې ژمنې پاتې شوې دي. جمهور رئیس غنی په خپل دغه نیم ساعته خبرو کې د افغان حکومت سره د جګړه کوونکو ډلو په وړاندې د پخوا په پرتله متفاوتې کلمې وکارولې او ویل د دې کسانو رهبری له کویټې او پېښور څخه کیږي.
دغه جنایتکاران د علم طالبان نه دي، بلکې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مشروع دولت پر خلاف را پاتی دلی باغیان او محاربان دیم.
پام دی ډول جمهور رئیس غنی ویل تیر ټول کال دوی د سولې لپاره هڅه وکړي، خو هغه چې سولې ته نه وای لدی ورسته به کم فرصت ولري. ښاغلی غنی ویل د خلکو ملي شورا د غړو لټینګار سره د هیواد دوست او دښمن تعریف کړی او ویل چې د بهرنیو اجیرانو په وړاندې د سولې د خبرو دروازې تړلې دي. د بهرنیو اجیرانو سره د خبرو هیڅ لاره نشته، ولې د طالبانو د هغو ډلو سره چې حاضر دي د وینو درولو لړۍ ودروي او هیواد ته سوله راولي، د خبرو کولو دروازه خلاصه ده، که زه هم دا فرصت د تل لپاره نه ده. ولسمشر غنی ویل لري نه د هغه کسان چې اوس مهال یې له سولې مخ اړولی په عذر او زارۍ بیا د دې فرصت غوښتنه وکړي. په داسې حال کې چې افغان حکومت د کابل د وروستي حملې وروسته جنګ تر سولې لومړی ګڼلی، جمهور رئیس غنی وایي چې د هیواد د دښمنانو پر وړاندې عملیات له پخوا ډېر پیاوړي شوي دي. هغه وایي چې د امنیت ښه کېدو او د وسلوالو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره یې بیل واحدونه جوړ کړي او هوایي ځواکونو هم کافي امکانات ترلاسه کړي دي. د یادونې ده چې په کابل کې تر هغه خونړۍ پیښې وروسته 40 زیات کسان پکې ووژل شول او نږدې 350 نور ټپیان شول. د ډېرو عامو افغانانو غوښتنه هم د ملي وحدت له حکومته دا وه چې د پاکستان او وسلوالو مخالفینو په وړاندې خپل دریز بدل او نړیوال دې هم په جریان کې پرېږدي.
په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ملي شورا دواړو جرګو ته په وینا کې د افغانستان د جګړې او د سولې د راتلونکي په اړه د خپل حکومت دریز اعلان کړ. اوس د ولسمشر اشرف غنی د نننیو څرګندونو په اړه ستاسو پام یوې مرکې ته راګرځوم. د ازادۍ راډیو زما همکار عصمت څاروان له افغان کارپو حکمت اعظمي سره د ولسمشر د نننیو څرګندونو په اړه خبرې کړي. ښاغلي اعظمي، د مرکې په سر کې د پاکستان د ونډې په اړه خبرې کړي.
څلور اړخیزو غونډو د سیریز چې شروع شوی و، د دې هغه دغه مهم دی چې څنګه شروع شو. هغه په همدغسې یو حالت کې شروع شو چې کله په رئیس جمهور اشرف غنی د پاکستان سره خپل مایوسي څرګندوله او د دواړو هیوادونو اړیکې تقریبا یو بمبست ډډلاک ته رسېدلې وې. او هغه هم همدغه کیس و لکه دا اوس چې دی چې طالبانو سره مثلا مذاکرات نور مخته نه تلله او رئیس جمهور د پاکستان څخه ناهیلي شو. هغه لومړی ځل و چې اشرف غنی پاکستان سره خپل ناهیلي څرګنده کړله، بیا وروسته د پاکستان سره اړیکې درولې وې. بیا هغه و چې په پاریس غونډه وه او د پاکستان څخه مثلا پښتون ملت پال رالله د رئیس جمهور غنی په دې باندې کانې کې چې نواز شریف سره اول په پاریس کې وګوري، بیا وروسته د هرټ اف ایشیا د آسیا زړونو کانفرنس کې ګډون وکړي، تر څو پورې دوی دغه یو موافقه سره ورسېدل چې دا تر اخیزه هیوادونه دغه کې. مګر دا سیداره اوس دې ته ورسېدل چې هغه سرحد چې د څلور غونډې وسولې په دې کې یو څه پرمختګ و. هغه پرمختګ خو موږ شاته نه شو وړلی یا د سترګو څخه د نظر نه شو غورځول.
یعنی لا هم څلور اړخیزې ډلې ته او د هغوی هڅو ته لا هم امید شته او د امید قطع شوی نه دی.
د څلور اړخیزه دا خو به ډیپلوماټیک مجلسونه وي، مګر د سولې مجلسونه نه و. دا خو د څلور هیوادونو دغه مثلا مجلسونه سره کول او دا یوازې پر دې باندې فوکس نه و چې سوله کې باید څنګه مخته ولاړ شو.
په دې غونډه کې همدا ویل شوي ول چې په پنځمه غونډه کې به طالبان خبرو ته حاضریږي، دوی به هم پکې برخه اخلي. لیکن اوس ولسمشر وایي چې له پاکستانه نور نه غواړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي، بلکې دوی وایي چې په همدغو غونډو کې دا پریکړه شوې و چې په هغه صورت کې چې طالبان سوله نه مني یا د سولې خبرو ته نه حاضریږي، په خپل خبره کې به په ضد اقدام کوي.
او اساسي مسله دا ده چې دوی ګوره څو ډیډلاین سټس ولا چې هغه د مارچ په اول کې او مارچ په اخر کې، بیا دا د فبروري په اول کې او په اخر کې او په اول کې ونسول وز. دا د دې نتیجې ته ورسېد چې طالبان یا پاکستان دومره فشار چې کم لازم دی نه پر راوړي چې راشي په پنځمه غونډه کې ګډون کړی وای او یا دې ته نه نه لري.
تاسو وایئ چې د پاکستان به یا زور نه پیرسیږي یا به دا نه توانېدلی نشي چې طالبان سولې خبرو ته حاضر کړي. لیکن پاکستان ویلي ول حداقل کار چې کولای شي د طالبانو مشران له خپلې خاورې ایستلی شي، دا کار هم نه دی کړی.
د پاکستان نفوس پر پاکستان پر افغان طالبانو باندې راځي چې آیا دوی کولای نشي. دا خو یو وینا ده ګوري، افغان طالبانو باندې د پاکستان پر لوري په 2015 کې د مری مجلس په جولای نه مخکې هم لږ فشارونه پر راغلل. ډېر خلکو ورته ویل چې تاسو یا جنگ بس کړئ او یا ووځئ، لکه دا اوس چې راځي راپورونه چې خپل سرلنی عملیات بس کړئ او یا به تاسو یو قیمت به ورکوئ.
افغان کارپو حکمت اعظمی چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې د ولسمشر اشرف غنی د نننۍ وینا په اړه خپل نظر څرګنداو. د پاکستان حکومت له وسلوالو طالبانو سره هر راز اړیکې تر دې دمه رد کړې دي، خو د افغان ولسمشر د وروستۍ وینا په اړه اسلام آباد تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. فرشته جلالزی په یو راپور کې د پاکستانی څارونکو سره د څرګندونو پر بنسټ په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د پاکستان حکومت له د ولسمشر محمد اشرف غنی د نننوی څرګندونو په اړه خپل رسمي دریځ نه دی څرګند کړی. جمهور رئیس غنی نن له پاکستان غوښتنه وکړه چې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي او وی ویل تروریستان شاوبد نه لري او د پاکستان حکومت باید د هغوی پر ضد مسؤلانه اقدام وکړي. د پاکستان د سیاسي چارو څیړونکو او د پاوځ پخوانی منصبدار سعد نن د شاغلی غنی د دې خبرو په اړه ازادي رادیو ته وویل چې د پولی پوری غاړه ته د وسلوالو پر ضد پوځي اقدام د افغانستان د جګړې حل نه دی.
نو اوس دا رکه پاکستان کاروای کوي نو بیا خبر کو بلاس نوزي او جنگ ختمي کی نه دی په پاکستان نوزي افغانستان ته بلاشي التبا جنگ شروع کی کیلي شي په قابلیت کې 80% تر 15% کمې راشي خو جنگ به جاری راغې بتاو شي چې بیا دغه جنگ اډوسته دغه بنی دا داسې فشار ټولوغي باندې چې مذاکرات نه ستراشي یا د امن خبره وشي. زما په خیال باندې پاکستان خپل کوشش کوي، فلحال کوشش کې کامیابی نه دی حاصل شوی. خدا بلک صبر آزما وی لغونده کې په صبر غواړي دا جنگ چې کوم وروسته سلوي خو کال په زوسلو په کال نه شروع دی دا د اسانه سره غوډه ختمه کول نه دی.
د طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د پاکستان د ونډې په اړه د شاغلي غنی دا خبرې د افغان حکومت په مخکنی کړنلاره کې چې د دې لپاره پر خپل گاونډي اتکا کوله ظاهرا د یو بدلون څرګندونه کوي. افغانستان له ډیرو کلونو راهیسې پر پاکستان تور لګوي چې وسلوالو طالبانو ته د فعالیت لپاره ځای ورکړي، خو پاکستان دا کوي چې د تروریزم قرباني دی او د کابل له لوري دا ادعاوی رد کړي دي. د پاکستان د سیاسي چارو بل څارونکو اعجاز خټک وای اسلام آباد باید په دې شرط خبره خاوره کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې کابل هم ورته اقدام وکړي.
او ما سالې پر کار دا د لوی چې پاکستان او افغانستان فلسطین د افغانستان لري وګړي ته یو لار ادا شي پاکستان د اکشن والی بیا د افغانستان نام دا سمول لري چې او خپل ته فلسطین د پاکستان خلک چې ای خلاف اکشن والی نو د دې په سر درېدا هیڅ چې دې دا یوازې افغانستان ځل کې دی چې نه یوازې پاکستان.
د افغانستان حکومت د افغانستان په خاوره کې د پاکستانی طالبانو حضور ردوي، خو یو شمیر سیمایز افغان چارواکي وایي چې پاکستانی طالبان شای حقوقي متتګراته ګولري چې له پاکستان سره پولی ته نږدې پرتی دي او تر ډیره حد د افغانستان حکومت کنټرول نه ور باندې لري. پاکستان د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو لپاره د څلور اړخیزو مشورتي غونډو له برخوالو دی. ولسمشر غنی ویل چې په مشورتي غونډو کې پریکړه شوې چې کچېری وسلوال طالبان سولې ته نه حاضرېږي څلور هیوادونه یې پر ضد ګډ پوځي اقدام وکړي. شاغلی غنی نن ویل د مذاکرو دروازه لا هم پرانستې ده، خوشحالي تل داسې پرانستې پاتې نشي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو مازیګرنې خبري مجله اوري. د افغانستان حکومت نن وویل چې په کابل ښار کې د وروستي حمله په اړه د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې د حمله د پاکستان د استخباراتو په ملاتړ د حقانی شبکې لخوا ترسره شوه. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال نن ازادي رادیو ته ویل چې د حمله لا ډیره تخنیکی څېړنې ته اړتیا لري څو په اړه جزئیات نور هم روښانه شي. لبلې خو د ولسی جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې حکومت باید خپل استخباراتي ادارې پیاوړې کړي څو پر راتلونکي کې د دې ډول حملو مخاوني ول شي. لکابل د رحمت الله افغان پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د کابل ښار د وروستي خنړی حمله په اړه د افغان حکومت لمړنۍ چړنې خي چې د حمله د پاکستان د استخباراتو په همکارۍ د حقانی شبکې لخوا شوې ده، خو په دې اړه چړنې لا هم روانې دي. په دې حمله کې چې د تیرې سې شنبه په ورځ ارګمانی ته نږدې د جګپوړیو چارواکو د ساتونکو په ادارې وشوه، څلور شپېته کسان مړه او 340 نور ټپیان شوي چې د چارواکو په وینا اکثره یې عام وګړي وو. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال د دوشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې د دې پیچلې حمله په اړه لا زیاتو څېړنو ته اړتیا ده.
د تحقیقات روان دي تشبيه دي چې دا ډېره پیچلې پیسه او پیچلې پیسه چې دا باید ډېر تخنیکي څېړنه ور باندې وشي. یو شی چې دا معلوم دی هغه دا دی چې د حقاني شبکې کړې ده او د پاکستان د ایسای په مرسته باندې کړې ده، دا معلومه ده.
په کابل کې دا حمله چې د مرګ ژوبلې له پلوه بې ساري ښودل شوې، د افغان حکومت او نړیوالو له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوه. افغان حکومت د پیښې قربانیانو ته د درناوي لپاره خپل ملي بیرغ یوه ورځ نیم ځوړند پرېښود. په لور ته د ولسي جرګې ځینې غړي حکومت ته سپارښتنه کوي هغه کسان چې په خپلو امنیتي دندو کې غفلت کړی باید له کاره ګوښه کړای سي. د دغې جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي سالم محمد صالح ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید خپلې استخباراتي ادارې پیاوړې کړي څو په راتلونکي کې د دا ډول حملو مخه ونیول سي.
ښه خبره داده چې زموږ کشفي او استخباراتي ارګانونه په پښو ودرېږي، هغه امکانات چې په لاس کې لري مناسب ځای کې مصرف شي، که سیستم کې فرق وي باید سیستم خپل وسنی او زمانی سره عیار شي چې وکول شو دغه څه په خو مخ ونیسي.
د کورنۍ چارو وزارت په کابل ښار کې د دې حملې په مخنیوي کې د پاتې راتلو له کبله د لومړنۍ امنیتي حفظې د څو تنو مسؤلینو دندې وځنډولې. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د کابل د پیښې په تړاو راټول کړي اسناد او همدارنګه څو نورو مواردو کې له حکومت سره شته اسناد به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري.
زمون غاګل ازادي رادیو او ری قدرمن اوریدونکو، څو شیبې وروسته به د نړیوالو مسایلو په برخه کې واوري چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویلي داعش د امریکا او اروپای ټولنې پر وړاندې تر ټولو نوی او سمدستي تهدید دی. د راپور وروسته راځي خو له هغه مخکې افغان ولسمشر نن په خپل وینا کې وویل چې د اعدام په ګډون باندې محاکمو پریکړې پر هغو کسانو تطبیق شي چې د جګړې په ډګر کې نیول شوی دي. خغلی غنی د ملي شورا لغړو سره په مشورتي غونډه کې وویل د احکام په قاطعیت او ټینګ اراده سره عملی شي. خغلی غنی هم در زیاته کړه د هغو کسانو په وړاندې بچې پر رواني جګړه کې د هواد د دښمنانو پلوي کوي هم نور نو له مصلحتونو کاروان خستل شي. اجمل تورمان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
ولسمشر غنی وایي هغه کسان چې به موجبه بل نه بخنی برخمن کېدل د هغوی دوران نور پای ته رسیدلی دی. خغلی غنی د دوشنبه پورې د ملي شورا غړو ته په خپل نیم ساعته وینا کې وویل په هغو کسانو به قانون په بشپړ ډول عملی شي کوم چې د جګړې په ډګر کې نیول شوی دي. نوموړي وویل د اعدام په ګډون به د محاکمو پریکړې په پریکنده ډول او ټینګ اراده سره پلی شي.
در مقابل آنانه که خون سربازان
د هغوی په وړاندې چې زموږ د سرتیرو او بیګونا خلکو وینه تویوي په قاطعیت چلند کوي او د جزا په برخه کې به هم هیڅ ډول تردید نه وي. د افغانستان اسلامي دولت ژمن دی چې د محاکمو عدلي او قضایي نظام پریکړې د اعدام په ګډون په قاطعیت او ټینګ اراده سره پلی کړي.
دا په داسې حال کې چې تر دې مخکې د خې حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود د کابل تر روسي خونړۍ پیښي وروسته وړاندیز کړی او چې هغه بندي تراګر چې د مرګ په سزا محکوم شوی باید اعدام شي. د غشان د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د حقانی په شبکې پورې تړلي کسان چې د دغه هیواد په زندانونو کې دي او په اعدام محکوم شوی باید اعدام شي. د خغلی غنی د دوشنبه د ورځې تر څرګندونو د مخه یو شمیر حکومتي چارواکو په نظام کې دننه د پنځم ستون خبره کړې وه او ویلي ول چې ځینې کسان شته چې طالبانو سره د خونړیو پیښو په پلانولو کې همکاري کوي. خو خغلی غنی خبرداري ورکوي چې کوم کسان د دغه هیواد ملي وحدت ته زیان رسول غواړي او له سرچینو څخه په ګټه اخیستنې له دښمن سره ورتواله لري د دوی په وړاندې به نور له مصلحت څخه کار وانه خیستل شي.
برای دفاع از دین
د دین وطن او اساسي قانون د ارزښتونو لپاره لازمه ده چې خپل یوالای په فکر او عمل کې ثابت کړو. خو څوک چې دا واده ډنګوي او په داسې حال کې چې په نظام کې دي د سرچینو په ګټه اخیستنې سره د دښمن په ژوند کې وبوتو یوي او په اغاهانه یا ناګاهانه ډول او پرواني جنگ کې دغه خاورې او بوله دښمن سره ورتوالي غوړه کوي د دوی په وړاندې به نور له مصلحت نه کار ونه خیستل شي.
دا په داسې حال کې چې ویل کېږي په دې وروستیو کې د کابل پوهنتون د شرایطو د پوهنځي او استاد افراطیت ته د ځوانانو د هڅولو په تور د امنیتي ارګانونو لخوا ونیول شو. ولسمشر غنی د ملي شورا لغړو وغوښتل چې اخلاقي ډیسپلین تعریف او حدودو ته قانونیت ورکړي تر څو د پوینه د دغه اصولو په رڼا کې د دښمن رواني جګړې ته په بریالیتوب سره ځواب وویل شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي افغان سرحدي ځواکونو د هیواد پر قلمرو د پاکستانی ملیشو د توغندیو د حملو ځواب ورکړی. د دې وزارت ویاند نن ازادۍ رادیو ته ویل چې د پاکستانی ځواکونو سرغړونې به د اړوندو ادارو لخوا وڅیړل شي. راپور نه وایي چې د شنبه په شپه د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ په انرژي نومې سیمه کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستانی ملیشو ترمنځ نښته وشوه. په دې اړه تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې واورئ.
د کورنیو چارو وزارت وایي د پاکستانی ځواکونو روسي سرغړونې به د اړوند ادارو له لوري وڅېړل شي. د کورنیو چارو وزارت بیان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغان سرحدي ځواکونو د افغانستان پر خاوره د پاکستانی ملیشو د توغندیزو بریدونو او تعرض جواب په کلک ورکړی دی. تیر ورځ د پاکستانی ملیشو له لوري د خط په امتداد کې زموږ د سرحدي ځواکونو پر پوستو د سقلیا سلا اندښتونه وشول چې لامل یې زموږ یو سرتیر ری شهید شو. مونږ په جدي توګه خپل اعتراض مطرح کړی او پرون مهم د دوی حمله به جواب پرې نه خو دي او زمونږ ځواکونو د خط په امتداد کې د قانون مطابق لک جواب ورکړ. خغلی صدیقی وایي کده هیواد په سرحدونو کې زیاتو امکانات او تدابیرو ته ضرورت پیښ شي د دوی لوري به تنظیم شي. دغه څرګندونه له هغې وروسته کیږي چې د شنبه د ورځې په مخام د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ په انرژي سیمه کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستانی ملیشو ترمنځ نه خطر امنست شو. د راپورونو لمخې په دغه نخته کې یو پولیس وژل شوی او دوه تنه ټپیان شوی دي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان سرحدي ځواکونه د پولی پوګدو کې له پاکستانی پوځیانو سره په وسلوالو نخته کې خکیل کیږي، بلکې تر دې وړاندې ورته نخته د ننګرهار په ګوشتې، د کونړ په دانګام او د هلمند په زینو برخو کې هم شوی دي. د افغانستان د دفاع وزارت هغه مهال ویلی چې سرحدي ځواکونو ته امر شوی چې د ضرورت پر مهال له ځند تا پوځي اقدام وکړي او د بریټ جواب په بریټ ورکړي. شاوخوا درې کال وړاندې هم د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستانی ملیشو ترمنځ په نخته کې د محمد قاسم په نوم د افغانستان د سرحدي پولیسو یو سرتیری ووژل شو. په همدې حال کې د ننګرهار د انرګي سیمې یو قومي مشر ملک دریا خان په سیمه کې وضعیت ډاډمن وخوت او په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د جنگ تقریبا 2 بجې شروع شو، تقریبا 2 بجې پورې ودا جنگ. څه د څه څنګه غوښته چې دغه پوستې د منځري شي، هغه ونه کړی شو. مقصد د هغه تخپله خپله ماتې سره مخ شو. زموږ ټول نظامي پوستې چې دي بس ورانې دي او مشکل نشته دی.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي او افغان کارپوهان وایي د افغانستان سیاسيون باید د سرحدي مشکلاتو د دایمي حل هڅې وکړي، خو په ورته وخت کې د ضرورت پر مهال باید دفاعي اقدام هم په پام کې ولري.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه وروستي راپور ته پام وکړئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي داعش د امریکا او اروپای ټولنې پر وړاندې تر ټولو نوی او سمدستي ګواښ دی. اوباما چې نن د جرمني په هانوور ښار کې خبري کولې، د تروریزم پر ضد د همکاریو پر اړتیا ټینګار وکړ او له اروپای هیوادونو څخه د نړۍ د امنیت په ټینګولو کې د برخې اخیستو غوښتنه وکړه. په دې اړه ملالۍ بشیر نور جزئیات اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې نن یې د جرمني په سوداګریز ښار هانوور کې په وغونډه کې د دې هیواد برتانیې، فرانسې او ایتالیا مشرانو ته خبري کولې، داعش لویدیز ته تر ټولو نوی تهدید وباله.
Right now the most urgent threat to our nations
داعش اوس مهال زموږ هیوادونو ته تر ټولو بیړنۍ تهدید دی. له همدې کبله موږ پریکړه کړې چې د دې ډلې د لمنځوړلو په مقصد کې متحد یو او د ناتو ائتلاف ټول 28 غړي هیوادونه د داعش ډلې پر وړاندې په عراق او سوریه کې په جګړه کې برخه اخلي یا په هوایي حملو کې برخه اخلي یا د عراقي ځواکونو روزنه کوي یا مهمه بشري مرستې رسوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په نننۍ وینا کې د خپل هیواد هغو هڅو ته اشاره وکړه چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې یې کوي. د ویل د نظارتي سیستم پیاوړتیا به د اروپایانو او امریکایانو له ځانګړي حریم څخه سرغړونه نه کوي. د تروریزم تهدید رښتونه دي. موږ په امریکا کې د څارنې د سیستم پرمختګ په اړه کار کړی چې یقیني سي دغه د څار سیستم د قانون له حاکمیت او خلکو د ځانګړي حریم د ارزښتونو له خوندې ساتلو سره سم وي. موږ د خلکو شخصي ژوند ته احترام کوو، د اروپایانو شخصي حریم ته به هم احترام کوو. د امریکا ولسمشر همداراز وویل اروپا ته اړتیا ده چې په نړۍ کې د امنیت ټینګولو په برخه کې ونډه واخلي. اوباما وویل روسیه سره شی اړیکې غواړي او د همداسې روابطو لپاره یې زیاته پنګونه کړې، خو اوس باید پر روسیه بندیزونه تر هغه وخته وساتل سي چې روسیه د منسک موافقه په بشپړه توګه عملي کړي. جرمني ته د اوباما سفر نن پای ته رسیږي او د دې شپږ ورځني سفر پر مهال سعودي عربستان، برتانیا او جرمني ته تللی.
قدرمن اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته رسیدو د مازیګر شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. یوه بله نیم ساعته خبری مجله لرو د نن ورځې د خپرونو تر پایه چې امید مرزبانی تاسو ته وړاندې کوي. امید جان سلامونه.
با عرض سلام به شما آقای تکل و سلام به شنونده های عزیز، امیدوارستم روز خوشی داشته باشین. من امید مرزبان و همکارانم در این مجله خبری تا ساعت 7 با شما هستیم با تازه ترین و مهمترین تحولات افغانستان و جهان. از سخنان امروز رئیس جمهور افغانستان در شورای ملی با شما خواهیم گفت. آقای اشرف غنی گفت که راه گفتگو با اجیران خارجی وجود ندارد. غنی در سخنرانی امروز خود به اعضای شورای ملی طالبان را شرارت پیش خواند. گزارش های دیگر هم داریم و عکس العمل ها در رابطه با این سخنان آقای غنی از پاکستان را هم خواهیم گرفت. اما پیش از این همه سرویس خبری این مجله با مقیم نایب.
رئیس جمهور امریکا میگوید از سران کشورهای ناتو در اجلاس وارسا خواهد خواست تا مسئولیت‌هایشان را با تامین امنیت افغانستان به طور کامل ادا کنند. رئیس جمهور افغانستان میگوید پاکستان طالبان را به میز مذاکره نه بلکه علیه آن مبارزه کند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در بیانیه‌اش در آلمان خواستار اتحاد اروپا شد.
مطلب پاکستان
رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت از پاکستان انتظار ندارد تا طالبان را به میز گفتگوهای صلح حاضر کند، بلکه این کشور باید با فیصله نشست‌های چهار جانبه صلح مبنی بر آغاز عملیات نظامی در برابر طالبان عمل نماید. اشرف غنی امروز در نشست مشترک مشورتی با شورای ملی موقف حکومت را در برابر صلح و جنگ در افغانستان چنین بیان کرد.
مطلب پاکستان دا توقع نلرو.
ما از پاکستان می خواهیم تا مطابق توافقنامه چهار جانبه به تعهداتش عمل کند و در برابر آنان عملیات نظامی آغاز نماید که مراکز و رهبرانشان در پاکستانند. رئیس جمهور افغانستان در حال از موقف حکومت مبنی بر جنگ و صلح صحبت می کند که حکومت افغانستان می گوید حمله خونین روز سه‌شنبه در کابل از سوی شبکه اقانی به کمک اداره استخبارات پاکستان یا ISI صورت گرفته است. مسئولیت این حمله یک مرگبار را طالبان مسلح به عهده داشتند. رئیس جمهور امریکا میگوید در اجلاس آینده سازمان ناتو در وارسا از سران اعضای این پیمان خواهد خواست تا مسئولیتشان را در تامین امنیت افغانستان به طور کامل ادا کنند. باراک اوباما این مطلب را امروز در سخنرانی خود در جریان بازدیدش از شهر هانوور جرمنی بیان کرده گفت ما در تابستان امسال اجلاس ناتو را در وارسا برگزار می‌کنیم و من تأکید خواهم کرد که بر همه ما لازم است تا به طور مشترک و متحدانه مسئولیت خود را در این کشور ادا نماییم، به این معنا که در کنار مردم افغانستان که مصروف تشکیل نیروهای امنیتیشان بوده و در مقابل افرادگرایی و خشونت مبارزه می‌کنند بیستیم. باراک اوباما در حال به همکاری کشورهای عضو ناتو در افغانستان اصرار می‌ورزد که قرار است او در سال جاری در مورد چگونگی حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان تصمیم بگیرد و وزارت امور داخلی افغانستان می‌گوید که نیروهای سرحدی افغان پاسخ حملات راکتی نظامیان پاکستانی را در داخل خاکشان دادند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که تخطی مرزی نظامیان پاکستانی از سوی ادارات مسئول بررسی خواهد شد.
ما به گونه بسیار جدی اعتراضات خود را مطرح ساختیم و دیروز هم حملاتشان به پاسخ باقی نمانده و نیروهای ما در انتظار خط دیورند. هر آنچه که دستور قانون برشان بوده اونا هم در پاسخ قوی به پرتاب موشک‌های دادن که از طرف ملیشای پاکستانی بالای پست‌های ما صورت گرفتند.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که شب شنبه درگیری میان ملیشیاهای پاکستانی و نیروهای سرحدی افغان در منطقه نارگه ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار رخ داد. گفته می شود که در نتیجه این درگیری یک پلیس سرحدی افغان کشته و دو تن دیگر این نیروها زخمی شدند. رئیس جمهور امریکا در یک سخنرانی در جریان دیدارش از شهر آنوار جرمنی خواستار وحدت اروپا شد. باراک اوباما که از یک نمایشگاه صنعتی در شهر آنوار دیدن میکرد گفت اروپای متحد و قوی برای جهان یک ضرورت است و افزود ایالات متحده امریکا و جهان به یک اروپای قوی مرفه دموکراتیک و متحد نیاز دارند. رئیس جمهور اوباما همچنان از همه کشورهای عضو ناتو خواست تا در این ائتلاف نظامی سهم خود را به طور کامل ادا کند و افزود بعضی اوقات اروپا برای دفاع از خود راضی به نظر می رسد. خبرگزاری ریای روسیه از قول یک مقام وزارت خارجه ایران نقل قول می کند که تهران در ارتباط به فروش آب سنگین با روسیه گفتگو می کند. آب سنگین مواد رادیواکتیو نیست اما می تواند برای تولید سلاح و همچنان انرژی هسته‌ای از آن کار گرفته شود. بر اساس موافقتنامه اتمی ایران با غرب تهران مجبور است تا ذخایر آب سنگین خود را کاهش دهد و حداقل 23 نفر در پاکستان در اثر خوردن شیرنی آلوده هلاک و ده ها تن دیگر مسموم شدند. پلیس پاکستان در مورد آلوده بودن این مواد به زهره اشرکش مشکوک است. آنها میگویند موجی از حملات افراد زمان آغاز شد که یک باشنده منطقه کارالالا در ولایت پنجاب شیرینی پخته شده را در روز تولد نواسهش به تاریخ 17 ماه اپریل خریداری کرده به اعضای خانواده و دوستانش تقسیم کرد. 10 نفر پس از خوردن این شیرینی همان روز درگذشتند. پایان اخبار.
شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. 6:37 خبر وقت افغانستان است و حالا هم فشرده داشته های این مجله. هشدارهای مکرر رئیس جمهور به طالبان. اشرف غنی به پاکستان هم گفت کابل دیگر از اسلام آباد توقع همکاری ندارد.
وکل پاکستان دا توقع نلرو چې طالبانو دې خبرو ته راغلي. خپل پاکستانیان نه غواړو چې په سرو اړخیزه توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي.
این سخنان در کابل و اسلام آباد چگونه انعکاس کرد؟
برای طالب ها اینا را باری بار اول جاهل و بیخیرت و باغی و یک گروه پشان عجیب خان زما پا خیل مانده پاکستان خل کوشش کهی فل حال کوشش که کامیابی نده حاصل شوید خدا بلک صبر از ما وید رونده که صبر غواری.
و در اوج این اختلافات خط مرزی میان افغانستان و پاکستان نیز شاهد خشونت بود.
انداخت سرای سکله طرف ملیشه های پاکستانی بالای پوست های سرحدی ما در امتصاد خط باعث شده که یک نفر از سربازان پلیس سرحدی ما شهید شده.
با سلام و روز بخیر. دوباره من امید مرزبان در این مجله خبری از رادیو آزادی با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم آصف حبیبی هم به شما سلام میرسانم. رئیس جمهور افغانستان امروز در نشست مشورتی با هر دو مجلس شورای ملی گفت اگر موقف پاکستان در برابر افغانستان تغییر نکند کابل به شورای امنیت سازمان ملل متحد مراجعه خواهد کرد. محمد اشرف غنی در سخنانش همچنان گفت که کابل دیگر از اسلام آباد توقع همکاری در مذاکرات صلح را ندارد، هرچند میخواهد که پاکستان تعهداتش در گفتگوهای چهار جانبه را عملی کند. رئیس جمهور برای نخستین بار طالبان را با کلمات چون باغی، محارب، جاهل، شرارت پیشه، جنایتکار و غلام صفت خطاب کرد. در گزارش نورالله شایان درباره این گفته های رئیس جمهور بیشتر میشنویم.
رئیس جمهور غنی با آن خواست مردم افغانستان که گویا از عملکرد خصمانه پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت شود همصدا شد. آقای غنی که به خاطر بررسی وضعیت جاری کشور به روز دوشنبه نشست فوق‌العاده شورای ملی را فرا خوانده بود تاکید می‌ورزد که اگر اسلام آباد من حیث یک دولت مسئول در برابر افغانستان عمل نکند، حکومت مجبور است که به شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین المللی مراجعه کند. این مقام نخست دولت افغانستان گفت دیگر توقع ندارد که پاکستان مخالفان مسلح را به میز گفتگو بکشاند، اما امید دارد که در برابر این گروه ها اقدامات نظامی کرده و یا آنان را به حکومت افغانستان تسلیم بکند.
ما از پاکستان این توقع را نداریم که طالبان را به میز مذاکره حاضر کند، اما از پاکستان می خواهیم که به تعهداتشان که در نشست چهار جانبه کردند استاده باشند و در برابر کسانی عملیات نظامی بکند که به اساس معلومات کشفی ما و همکاران بین المللی ما و با اعتراف مقام های پاکستانی مراکزشان در پاکستان است و رهبرانشان در پاکستان زندگی می کنند.
آقای غنی در حال از حکومت پاکستان ناراض شده است که تعهدات آن کشور برای کشاندن مخالفان مسلح به میز گفتگو در حد یک تعهد باقی مانده و عملی نشده است. رئیس جمهور غنی در سخنرانیش واژه متفاوت را در برابر کسانی که علیه نظام می جنگند به کار برد و گفت که رهبری این گروه ها از کویته و پشاور صورت می گیرد.
این جنایتکاران طالبان علم نیستند، بلکه در برابر دولت مشروع افغانستان قیام کرده باغیان و محاربانند.
آقای غنی همچنان گفت که در سال گذشته تلاش های زیاد برای صلح با مخالفان مسلح انجام داده، اما کسانی که به صلح نگفتند پس از این فرصت اندک خواهند داشت. آقای غنی می افزاید کسانی که از گفتگوهای صلح دوری کردند دیری نخواهد بود که آنان با عذر و زاری خواستار صلح شوند.
هیچ راهی به گفتگو با اجیران خارجی وجود ندارد، اما دروازه گفتگو را برای آشتی با آن از گروه های طالبان تازرد برای توقف خونریزی و بازگشت صلح و ثبات با وطنشان همکاری کنند هنوز باز گذاشته، هرچند این فرصت برای همیش نخواهد.
پس از تأکید پیهم مردم و اعضای شورای ملی، رئیس جمهور غنی تعریف واضح از دوست و دشمن نظام کرد و گفت که در برابر اجیران خارجی دروازه گفتگوهای صلح بسته است. پس از حمله مرگبار در پایتخت، حکومت افغانستان جنگ را نسبت به صلح اولویت داد و حالا رئیس جمهور غنی میگوید که عملیات نظامیان افغان در برابر دشمنان کشور بیشتر از پیش قوی شده است. رئیس جمهور غنی همچنان میگوید که برای بهتر شدن وضعیت امنیتی و تقویت نیروهای امنیتی، واحدهای نظامی بیشتر را ایجاد کرده و امکانات زیاد را برای قوای هوایی کسب کردند. این در حالی است که پس از حمله خونین اخیر در کابل که در آن بیش از 60 تن کشته شده و نزدیک به 350 تن زخم برداشتند، افغان‌ها از حکومت وحدت ملی خواستند که باید در برابر مخالفان مسلح و حکومت پاکستان تغییر موقف بدهند.
رئیس جمهور افغانستان امروز گفت راه گفتگو با اجیران خارجی وجود ندارد. آقای غنی در سخنرانی امروز خود به اعضای شورای ملی طالبان را شرارت پیشه خواند، ولی درب گفتگو را باز نگه داشت، تنها با کسانی که به گفته او خواهان صلح هستند. اما آیا طالبان این سخنان جدی رئیس جمهور غنی را جدی خواهند گرفت؟ مصطفی صدیقی این پرسش را در ابتدای این گفتگوی تلفنی از فوزیه کوفی، یک عضو پارلمان افغانستان پرسیده است.
بقیده ما خب تا یک حد زیاد، مخصوصا موضع رئیس جمهور در قبال پاکستان و ای که دیگه پاکستان طالبان را به میز مذاکره نیاره، بلکه وعده که دادن که اگر به میز مذاکره نامدن نابود میشن یا حمله بالایشان میشه یا از امکانات نظامی علیشان استفاده میشه، یک تقریبا گفت تازه بود. اما در مورد جنگ و صلح ما فکر میکنم چیزی که گفته شد بیشتر شدت امو لحن بود یا قاطعیت گفتار بود تا به پیام جدید.
همونطور که شما هم اشاره کردین خانم کوفی، رئیس جمهور غنی گفت از پاکستان نمیخواهد که طالبان را به میز مذاکره بیاره، بلکه گفت در عوض پاکستان علیشان مبارزه بکنه. فکر میکنید امید رئیس جمهور غنی به مذاکره با طالبان دیگر قطع شده؟
نظر اکثریت قاطع وکلا در پارلمان انی است که پروسه صلح تا حال موفقیت در پی نداشته، برخلاف موقف ضعیف و به اصطلاح یک جایگاه ضعیف‌تر حکومت افغانستان را نشان می‌دهد. هرچند با حضور آمریکا و چین خوشبینی‌هایی به وجود آمد که ما ممکن است موفقیت دست برسیم یا فشارهای سیاسی از اینا نتیجه بده، ولی عملا قضیه اینطور نیست که خوشبینی‌هایی وجود داشته در این زمینه. بنابراین جمهور با توجه به وضعیت که فعلا وجود داره، نظریاتی که در پارلمان وجود داره، مردم در جامعه وجود داره،
امر نظر یا امون نخبه های سیاسی، اما باید بسن که این میروند موجود با امی ساختار و شکل که وجود داره، با امی میکانیزمی که در 5-6 سال گذشته وجود داشت، با فرصت هایی که به پاکستان داده شد، با ای که ما یک گروه تروریستی که تقریبا در افغانستان اینا جنایات جنگی را حداقل در یک مقطعی که در افغانستان حاکم بودن مرتکب شدن، اینی گروه ها را ما به حیث گروه های سیاسی سر میز مذاکره آوردیم، اما دیدیم که نتیجه نداد. برعکس اینا بیشتر قوت گرفتن، زمینه لابی و اصلاح مال نفوذ جهانی برشان مسائل شد. ما فکر میکنم که الان وقت ازی رسیده که دیگر همونطور که رئیس جمهور گفتن ما باید از قوه های قهری استفاده کنیم.
اما اگر طالبان به پروسه صلح آورده نشن، شما فکر میکنین سرنوشت گفتگوهای صلح چی خواهد شد بالاخره در افغانستان؟
البته من موافق هستم که اگر طالبان حاضر شدن پروسه صلح را بپذیرن و آنچه که ما به حیث ارزش های تعریف شده و رئیس جمهور در صحبتهایش از او یادآوری کرد، قانون اساسی افغانستان، اگر طالبان میپذیرن، من فکر نمیکنم هیچ کسی با اونا درب گفتگو را بسته کنه.
رئیس جمهور در بخش از این سخنرانیش گفت که زنان افغانستان شلاق ستم و ظلم گروه طالبان را هنوز به یاد دارند و گفت که دیگر برشان قابل تحمل نیست. فکر میکنین طالبان موقفشان را در برابر زنان افغانستان تغییر داده باشند؟
در دو ولسوالی ولایت بدخشان که من از اونجا یک نمایندگی میکنم، طالبان حاکم هستن و دو جویانگان متاسفانه مکاتب دخترانه برای دخترها بسته است. به این شکل در قندوز شما شاهد بودین وقتی طالبا قندوز را گرفتن، اولین حملهشان به یکی از رادیوهایی بود که برای زنان فعالیت داشت و توسط زنان فعالیت داشت. در گفتگوهای سال که اگر دوام کنند و این شیوه فعلی خود فکر میکنم اثر نیست، با تغییر استراتژی اگر دوام کنند، بحث حقوق زن و مسائل مربوط به زنان یکی از مسائل غیر قابل گفتگو است.
فوزیه کوفی یک عضو شورای ملی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. طالبان نیز به سخنان امروز رئیس جمهور غنی عکس العمل نشان دادند. ذبیح الله مجاهد، شخصی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، روی صفحه توییتر خود تهدید کرده که طالبان به جنگ با حکومت ادامه خواهند داد تا آنکه به گفته او اشغال افغانستان پایان داده شود. سخنان امروز رئیس جمهور افغانستان در پاکستان هم انعکاس یافت. شماره از کارشناسان پاکستانی در گفتگو با همکارم فرشته نگاه ابراز نظر کردند که نظریات آنها را در این گزارش میشنوید.
با آنکه حکومت پاکستان تا کنون در مورد اظهارات اخیر رئیس جمهور محمد اشرف غنی ابراز نظر نکرده است، اما آگاهان پاکستانی میگویند تلاش ها برای اثرگیری مذاکرات صلح با مخالفین مسلح همزمان با اقدام نظامی علیه آنها مؤثر نخواهد بود. از میان این آگاهان بریگیدیر سعد، افسر متقاعد و کارشناس امور نظامی پاکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت اقدام نظامی پاکستان علیه طالبان افغانه که در این سوی سرحد بود و باش دارند، نمیتواند خاتمه جنگ در افغانستان را ضمانت کند.
اگر پاکستان اقدام نظامی کند وضعیت بدتر خواهد شد. این گروه ها از پاکستان بیرون شده و به افغانستان خواهند رفت. ممکن 10-15% تضعیف شوند، اما اقدام نظامی پاکستان خاتمه جنگ در افغانستان نخواهد بود. ممکن فشاری را که اکنون پاکستان می تواند بالای طالبان بیاورد که به مذاکرات حاضر شوند، آن را هم از دست بدهد. به نظر من پاکستان تلاش دارد، اما روند صلح زمانگیر است و جنگی که بیش از 40 سال جریان دارد با آسانی و زودی خاتمه نخواهد یافت.
رئیس جمهور افغانستان در حال از اسلام آباد می خواهد علیه گروه هایی که در قلمرو آن کشورند اقدام نظامی کند، که چند پیش سرتاج عزیز مشاور امور خارجی صدر اعظم نواز شریف گفت رهبران طالبان و خانواده های آنها در خاک پاکستان بود و باش داشته و از خدمات سی این کشور بهره مند می شوند. از سوی دیگر اعجاز خان خطک، یک کارشناس امور سیاسی پاکستان، میگوید کشورش باید علیه شورشیان افغان در خاک خود اقدام کند، اما به شرط که حکومت افغانستان نیز اقدام مشابه را علیه طالبان پاکستانی در خاک خود را اندازی کند.
مسئله پرکار داده در ویدیه که پاکستان و افغانستان
نیاز است تا پاکستان و افغانستان به اعتمادی میانشان را دور کنند و یگانه رای آن این است که پاکستان علیه گروه هایی که افغانستان می خواهد اقدام نظامی کند و از کابل نیز بخواهد که علیه آن در پاکستانی های شورشی که به خاک افغانستان رفتند نیز اقدام نماید. به نظر من افغانستان و پاکستان به تنهایی نمی توانند علیه تروریسم مبارزه کنند.
بانک مقامات افغان حضور طالبان پاکستانی در خاک افغانستان را رد می کنند، اما مقامات محلی افغان گفتند که طالبان پاکستانی ممکن به مناطق رفت آمد داشته باشند که نزدیک به مرز با افغانستان بوده و بیشتر در کنترل حکومت افغانستان قرار ندارد. اسلام آباد یکی از 4 اشتراک کننده نشست های 4 جانبه است که تاکنون 4 بار پیرامون صلح افغانستان را اندازی شده است. چین، امریکا و افغانستان 3 جانب دیگر این گروه هستند. در دور 4 نشست 4 جانبه پاکستان تعهد کرده بود که در دور بعدی نشست طالبان افغان را آماده کند تا در میز مذاکرات با حکومت افغانستان صحبت کنند، تعهدی که تاکنون عملی نشده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
در حالی که در کابل رئیس جمهور غنی در مخالفت با پاکستان سخنان داشت، مرز میان دو کشور نیز آرام نبود. وزارت داخله افغانستان میگوید که نیروهای سرحدی افغانستان به تعرض و موشک پراگنی های ملیشه های پاکستانی پاسخ قوی دادند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تخطی که از سوی نظامیان پاکستانی صورت گرفته از سوی نهادهای مربوط مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این اظهارات پس از آن مطرح میشود که نظامیان پاکستانی شام روز شنبه در منطقه نارگ ولسوالی گوشته ننگرهار با نظامیان سرحدی افغان درگیر شدند. آرزو غیاثی در مورد جزئیات بیشتر را دارد.
هرچند این بار نخست نیست که نیروهای سرحدی پاکستان بالای پوسته های نظامی افغان تعرض می کند، اما وزارت داخله افغانستان می گوید تخطی که از سوی نظامیان پاکستان صورت گرفته از سوی نهادهای مربوط مورد بررسی قرار خواهد گرفت. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت نیروهای سرحدی کشور به تعرض و راکت پراگنی های ملیشه های پاکستانی پاسخ بالمثل داده اند.
پاکستانی بالای پوستهای سرحدی ما در جنگستان خط باعث شده که یک نفر از سربازان پلیس سرحدی ما شهید شود. ما به گونه بسیار جدی اعتراضات خود را مطرح ساختیم و دیروز هم حملاتشان به پاسخ باقی نمانده و نیروهای ما در جنگستان خط دیورند هر آنچه که دستور قانون برشان بوده و اونا هم پاسخ قوی به پرتاب موشکهایی دادند که از طرف ملیشه های پاکستانی بالای پوستهای ما صورت گرفتند.
آقای صدیقی همچنان گفت که اگر در سرحدات کشور به امکانات و تدابیر بیشتری نیاز باشد از سوی وزارت داخله روی دست گرفته خواهد شد. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که نظامیان پاکستان شام روز شنبه در منطقه انارگی ولسوالی گوشته ننگرهار با نظامیان سرحدی افغان درگیر شدند. گفته می شود که در این درگیری یک پلیس سرحدی افغان کشته و 2 تن دیگر زخم برداشته اند. این در حالی است که چند قبل نیز نیروهای پاکستانی بر ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار، ولسوالی دانگام کنر و برخی مناطق ولایت هلمند حملات را انجام داده اند. وزارت دفاع افغانستان در آن زمان گفته است که به نیروهای سرحدی کشور دستور داده شده است تا در صورت نیاز بدون تأخیر اقدامات نظامی کرده و پاسخ حملات را با حملات بدهند. در درگیری حدود 3 سال قبل نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار نیز محمد قاسم یکی از سربازان پلیس سرحدی افغان کشته شد. در این حال ملک دریاخان یکی از بزرگان منطقه انارگی ولسوالی گوشته ننگرهار در رابطه با درگیری میان نظامیان افغان و پاکستانی در صحبت با رادیو آزادی از وضعیت فعلی منطقه اطمینان داده گفت
جنگ تقریبا
ساعت 7 آغاز شد و تا حدود 12:30 بجه ادامه داشت. پاکستان میخواست که پوسته را از بین ببرد اما موفق نشد و با شکست مواجه گردید و اکنون تمامی پوسته های نظامی ما امن است و مشکلی وجود ندارد.
برخی از اعضای ولس جرگه و کارشناسان افغان میگویند که سیاسون افغانستان باید برای حل دائمی مشکلات سرحدی تلاش نموده و در صورت نیاز اقدام دفاعی را نیز در نظر داشته باشند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تحقیقات ابتدایی حکومت افغانستان نشان می‌دهد که حمله مرگبار هفته گذشته در کابل با حمایت اداره استخبارات پاکستان انجام شد. پیش از این حکومت افغانستان گفته بود که شبکه حقانی این حمله را انجام داده است، اما معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز ادعا کرد که شبکه حقانی را اداره استخبارات پاکستان یاری رسانده است. در حمله روز سه‌شنبه بالای ریاست حفظ امنیت رجال برجسته نزدیک به 70 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. ویدا برکی در گزارشی از کابل بیشتر میگوید.
یافته های تحقیقات ابتدایی حکومت افغانستان در مورد حمله مرگبار اخیر در شهر کابل نشان می‌دهد که این حمله از سوی شبکه تروریستی حقانی به حمایت استخبارات پاکستان انجام شده است. در این حمله 64 تن کشته و 347 تن زخمی شدند که به گفته مقامات اکثریت قربانیان این رویداد را افراد ملکی تشکیل می‌دهند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که با در نظر داشته مغلق بودن چگونگی این حمله نیاز است تا در رابطه تحقیقات بیشتر انجام شود.
تحقیقات ادامه دارد و شما می دانید که این حمله خیلی مغلق بوده، از این رو نیاز است تا تحقیقات تکنیکی بیشتر در این مورد انجام شود. اما چیزی که معلوم است آن این است که این حمله را شبکه حقانی انجام داده و به حمایت استخبارات پاکستان انجام داده که این معلوم دار است.
حمله مرگبار اخیر در شهر کابل که سه‌شنبه هفته گذشته در برابر قطعه محافظت رجال برجسته انجام شد، واکنش‌های زیاد داخلی و بین‌المللی را به همراه داشت. حکومت افغانستان برای غمشریکی با خانواده‌های قربانیان این رویداد اعلام کرد که پرچم کشور برای یک روز نیمه برافراشته شود. در این حال شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان از حکومت می‌خواهند تا کسانی را که مرتکب غفلت وظیفوی در این رویداد شدند هر چه زودتر شناسایی و از کار برکنار کند. صالح محمد صالح، یک عضو کمیسیون امنیت داخلی این جرگه، به رادیو آزادی گفت که برای جلوگیری از وقوع چنین رویدادها در کشور باید حکومت ادارات کشفی و استخباراتیش را تقویت کند.
بهتر خواهد بود که ادارات کشفی و استخباراتی ما روی پای خودشان بیستند. امکاناتی را که این ادارات به دسترس دارند باید در جای مناسب آن به مصرف برسد و هرگاه در سیستم ها مشکل موجود باشد باید سیستم ها مطابق شرایط کنونی عیار شوند تا بتوانیم جلو همچو رویدادها را بگیریم.
این در حال است که وزارت امور داخلی افغانستان پس از وقوع این حمله وظایف چند تن است مسئولین حوزه اول امنیتی را به دلیل غفلت وظیفوی به حالت تعلیق درآورد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که پس از تکمیل تحقیقات در مورد حمله اخیر در شهر کابل، اسناد آن را ضمیمه چند مورد دیگر و شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد سپرد. ویدیو برکی، رادیو آزادی، کابل.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود خبری اثر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. گفت و شنود خبری اثر.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنا تقریبا تا 3 دقیقه دیگر در همین امواج آغاز می شوند، پس از ساعت 7 شام البته. و ما حالا نگاهی داریم به سخنان امروز رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما که گفت جهان به یک اروپای قوی، مرفع، دموکراتیک و واحد نیاز دارد. اوباما ضمن تاکید روی وحدت کشورهای اتحادیه اروپا بر ادامه تحریم ها بر روسیه به خاطر بحران اوکراین تاکید کرد. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما میگوید یک اروپای قوی و واحد برای جهان نیاز است. وی میگوید ایالات متحده و تمام جهان به یک اروپای قوی، مرفع، دموکراتیک و واحد نیاز دارند. آقای اوباما که امروز در یک جلسه مهم تجارتی در شهر آنوور آلمان صحبت می کرد، از نهاد 28 عضوی اروپا تمجید نموده چنین گفت.
Your accomplishment. More than 500 million people speaking 24 languages and 28.
وی میگوید دستاوردهای شما، نفوذ بیش از 500 میلیونی، 24 زبان مختلف در 28 کشور، 19 آن با یک واحد مشترک پولی در یک اتحادیه مشترک، یکی از بزرگترین دستاوردهای سیاسی و اقتصادی در دوران معاصر می باشد. او با ما گفت اروپا گاه گاه در مسئله دفاع از خود راضی به نظر می رسد. وی از اعضای ناتو خواست سهم کامل خود را برای تمویل این پیمان ادا کنند. وی در مورد روسیه نیز بیانات داشته گفت غرب نیاز دارد تحریمات بر روسیه را به سبب بحران اوکراین تا زمان حفظ کند که مسکو تعهداتش در توافقنامه مینسک را به طور کامل عملی سازد. او گفت خواهان روابط خوب با روسیه است و برای چنین روابط سرمایه گذاری زیاد کرده است، ولی نیاز است تحریمات بر روسیه تا زمان حفظ شود که روسیه توافق مینسک را به طور کامل عملی سازد.
و آیست رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم روی همین امواج چشم برای شما خواهیم بود. حالا شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا. من امید مرزبان و همکارم آصف حبیبی با شما خداحافظی میکنیم. شامتان بخیر.